سهار مو بخير. السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم د رواني خبری مجلې د اوریدو لپاره ساتي هر کله کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. دروشه وم سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام ویان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې یو شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسېږي له لوږې سره مخامخ دي او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. خغلی کروف زیاته کړې له دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوار زواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د نشه یي توکو د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي وروستیو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دل قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړی دی. طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو مسایلو پر تعقیب خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد په خپله ایکسپانډه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې په 2 ورځو کې به اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیب شي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبرې کړي. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مارشل او رسیالي وکړي. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نظیم سادات نن له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړۍ شل اوره سیالي کې 13 جمعه افغانستان ته د 8:30 په توپیر ماتې ورکړه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس تر منځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یکشنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو تمه ښودلې وه چې تر روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړی. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست د 3 ورځنیو ټاکنو وروستۍ ورځ ده چې پر مهال د درغلیو ګواښلو بې نظمیو راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به کومجدي کاندید پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپله بله شپه کلنه دوره به یقیني کړي. روسیه د ټاکنو مرکزي سیمو کمیسیون وایي 212 میلیونه او 3 لکه وګړي په روسیه کې دننه او اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي دي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. نن یکشنبه ده، د هوت یعقب 22مه او د مارچ 18مه نیټه. د بیزای شویو او نویو راستنو شویو پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وایي ژمی په افغانستان کې د بیزای شویو او راستنو شویو لپاره خورا سخت و. یو راستون شوی بیا وایي
چې موږ په ډېر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سرونیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرة العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوقدان پوها او هم زمور د زمانی پرتلایند چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی.
نورګان مهم خبری موضوعات هم د روانه مجله برخه ده ملتیان وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بې ځایه شوي او تازه راستن شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم رسیدلې او په تېره یوه میاشت کې د سړې هوا واورې بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړ شوي دي. ځینې راستن شوي کسان هم وایي دا د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پرمهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوروړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدورۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سوي دلته تور کوتل سره پراته یو په ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت از زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژم پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روزګان کندهار پر لارا موټر چلوونکي وایي دا لار وروستیو اورښتونو او سیلابونو تخریب کړی او تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. موټر چلوونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې د بیا رغونې لپاره دي بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي تر څو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیاته اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپو شپو مشران ولاړې اجزې خواران دي کښته شوي بیا پریوې خټو ته اوښتي بیا دا پانو سره خاورې راخي بیا په سړک باندې اچوي نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دي ورځي
داسې په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي دي موږ ولیدي دا عملیات مریضا ول چې په خدای داسې عملیات مریض به عملیات یې په کندهار کړی دي بېرته په لار باندې عملیات ښېدلی دي بېرته په خدای ښېدلی کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلی وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
مو لپاره بخي مهمه ده که بارون راځي شاد راځي که اسپاریان انګزان راځي
ابل راځ دوه دوه مچره وتله بیا د آباد په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجه سه چې نشي کولای چې معنا تیر سي مندونه یې وړي د غیر سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بل خوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولې او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی دی. صدیقه وسمقي څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې وه خو هغې دا احضار غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقي روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېدله په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې وه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د زبونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعاله صدیقه وسمقي پرون شنبه د ایران د خوفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سوه. د میرمن وسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویبپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل. تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځه ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي وسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړې وه خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې رادیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرة العین زمانه
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرة العین ده چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورت لري هم په مدني عمل او چلند کې هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لا هغه د عملی کار تجربه لري هغه د لومړی ناحیه د شاری شورا تر ټولو پاک کړی و اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و سشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خپره کړه. هغه ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغه څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
داسې مهال چې پکتیا کې د ځینو بنسټونو لخوا بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې، هلته بیا د مرستو ترلاسه کوونکو په روژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړتیا ده چې دوی ته دایمي کارونه پیدا شي. پرورته پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي څو د نړیوالو مرستو د راجلبولو لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامې د تابعیه کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 10,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه ودرېږي او خلک لبی وزدی سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکې میاشته نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو هیله لرم چې بی وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بل لوري ته هغو کورنیو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادي حل لپاره دې هغوی ته کاري بوختیاوې برابرې شي. د پکتیا اوسېدونکی کندهاری وایي
یاره که درته ویم چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یو سم نه لري چې دا دلته کوم راغلي دي. دا خدي وړ کې جناکه یو ورور جمع دا واوره کې مقصد وای لرلې په دا واوره کې څوک نه راتلل. خو ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د پکتیا یو بل اوسېدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شو، کارونه هم ډېرېږي، فابریکې چې جوړې شي پوه شو، خلک په کار بوخت کېږي پوه شو. په هر فابریکه کې 1000 کسان، 2000 کسان کار کوي، خلک جوبل دي، ټول بیکاره دي، دوی ته کومکونه ورسي پوه شو.
بلوری ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښتو مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړې دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې په پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخلمنځ ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کېږي چې د افغانستان ډېر وګړي بېکاري او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 23.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا نیمبایته مشاهده ډیر اوریدلې وی چې موسم بدل دی، شاید للی مرغان بیا ترشی ازي وزدا ووري چې د غزنی زنی اوسیدونکو وای په خابد د موسمونو توپیر د نور علایم ترڅنګ د مسافر مرغانو پر اتک کيده. دوی په سړمنی کې با ټول مرغان وطن تر اتل، خلک بو سره د خړو اغوستو او اوسیدو دونه هم توپیر کړل او په دې باور بشول چې نور د ژمي موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلو نوړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوي ابي استاده د سردی تاریخي بند او نو ریډی رسمي د ډول ډول مرغانو مسکنو خوشاو خوا 15 کلنې جګړې اوس ډیر شمیر مرغان لدی ځای کډه کول ته اډ کړی او بیا ندی راستان شي. تفصیل دی راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د څلمنی رابریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونی سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک چې هغه په یوستان براتله خو په دیرسم د دلې به یو یو ریړه بیا به وروسته آهسته آهسته د دې دغه څنګه څړمبای دلته کاریزونه ډېر ولو او اوبه به وي. دغه جزو مې په محل کې به دغه د یخو ډنډو څخه ایلې راتلې په دې کاریزو د کاریزو کې اوبو کې به دلې بهش فهم کول او دلې به لمبو ول او دلې به ولې دغه د اوبو به ګرمې وي. له بلې خوا به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه چې کله چې به هغه نور راغلل نو په تمام معنا به نور نو افسرلی به هغه و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
له بلې خوا یو قسم زړانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالې او د ژمي د جلاوالې سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغه ځمې په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو. کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو ځکه هغه مدغه به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کوبه د اثر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې بلستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور هم راتلل لکه دا توسکۍ او بابلو یو رقم مرغان و د باران طلبو په نامه اوس خو نهسته. هغه له د بارانو سره به راتلل د غیلي لکم د یو رقم دینګان و یو سپین یو شینوزري په نامه غټ غټ ځانو ته ورته و. دا به یم ښکار کولو دا نور ځاڼې یم ویستې او ځاڼو به یم کتارونه سره راتلل. داسې په هوا باندې به یې ټکونه پې کول او هغه په خپل منځ کې سره و. جلان راځي و، سایرې راځي و، ګلسر و، دغسې مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور، د قرباغ باغی عطر، د ناوی ابي استاده، د سردې تاریخي بند او نورې ډیری سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خو شاوخوا 15 کلنې جګړې ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنېږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیر مننه چې ازادي راډیو واورې او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو خبرونه سلیر وسات از موږ پر پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. موږ ساسې په چوپړ کې یو زموږ واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي. په پښتو او دری ژبو دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه زموږ جوړ شوي دي. د مهمو خبرونو د تاسو ته در رسولو لپاره یو ښه او اسانه وسیله ده، ځکه واتس اپ ته لاسرسی تر ډیره پورې هغه کس چې انټرنیټ کاروي لري ورته، نو ځکه یو ته لاسرسی هم شاید ډیر اسانه واوسي. نو اوس هم ساسي پیغامونه را رسیدلی دي، بیلابیل پیغامونه. البته چې په افغانستان کې پرون د یونام عادت تمدید البته مسله وه، نو تر ډیره په هماغه اړوند دي ساسي پیغامونه. ستاسو
غږ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یونما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمد شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یونما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کېږي افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محروم دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یونما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یونما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې تیم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مخته سوی ده، د یونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عدل استانګزی یم له کابل ولایت څخه. د شید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې، نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اسموګ میرمن یا اونجونې مرسته ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم، د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده